درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته هرکلی درته وایم. زه اسمت ساروانیم، دا خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد یې په پام کې لري چې د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غژمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي برستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده. په دې اړه چې دغه لومړني ښوونځي به په کومو ولایتونو کې جوړیږي او یا د نجونو منځني ښوونځي هم پکې شامل دي او کنه څه نه دي ویل شوي، خو جاپان له افغانستان سره په تعلیمي برخه کې د مرستې د غژمنه داسې مهال کوي چې پرون پنجشنبه د افغانستان په سی روسی مو کې نوې تعلیمي کال پیل شو، خو بیا هم لښ پژم ټول کې پورته جونې ښوونځیو ته لټک څخه محروم دي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د جرمني په وروستي اقدام کې افغانستان ته په ډلې زتوګه یو شمیر افغان کډوال بیرته استولې دي اندېښنه شي. هیومن رائټس واچ پرون پنځشنبه په یو بیان کې د جرمني پر دې اقدام انتقاد وکاوه او ویل چې د هیواد په دې کار سره په افغانستان کې پر روان بحران او د بشري حقوقو په ناوړه وضعیت سترګې پټې کړې دي. د دې موضوع جزئیات وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لوی وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې په وروستۍ لوبه کې مشغول دی. که افغانستان دغه سیالي وګټي نو د لوی وچو جام به هم وګټي. د دغو سیالیو په ترڅ کې افغانستان ګواتیمالا او نیوزیلند ته ماته ورکړې وه، خو له کویت سره سیالي بایللې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زادران به په ملا کې د یو ټپ له کبله راتلونکې اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه ونه کړي. کرکټ بورډ نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دغه 19 کلن لوبغاړي ته چې په خپلو وروستیو 2 ټیسټ لوبو کې 9 وکټې اخیستې دي ویل شوي چې د جنوبي افریقا په وړاندې د روانې میاشتې د ورځنیو لوبو تر لړۍ مخکې دی د رخېدو په هدف له 3 څخه تر 4 اونیو پورې استراحت حت وکړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. د والیبال فدراسیون نن جمعه په یو خبر کې ویلي دي چې یاد کلب نن ایران ته روان شو او د آسیا په کچه د غوره کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په غزې ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین له حده تیر شوی دی. د ملګرو ملتونو ویندوی سټیفن دوچاریک وویل د غزې د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په تیر اگست میاش کې د بشر پالنې له مؤسسو د مرستو خواړنه دي ترلاسه کړي. د زیاته کړه له هغو ننګونو سره سره چې ورسره مخامخ دي، ملګرو ملتونو او نور بشري سازمانونو به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له ټولو ممکنو لارو کار واخلي. نن د روسیې د مسکو او سن پیټرسبورګ په ګډون په 3 اتیا سیمو او شهرونو کې د والیانو او د سیمایزو پارلمانونو د غړیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي، خو د انتخاباتو د چارواکو له خوا د اپوزیسیون ډیر کاندیدان له سیالیو منع شوي دي. د یوشت سیمو لپاره والیان ټاکل کیږي او د روسیې له خوا په ناقانونه توګه د لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمې په ګډون د 4 سیمو د پارلمانونو لپاره غړي غوره کیږي.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري. جرمني رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې لمخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چاري به اعتبار وګڼل شي. د جرمني دوی چې ویلي رسنۍ پرون پنځشنبه د یو راپور لمخې ویلي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه چې په جرمني کې د ټول قونسلي خدمات د منشن په قونسلګری پرې محدود شي منلې ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له هغه اعلان وروسته چې له دې وروسته به یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني، دا لومړی ځل دی چې جرمني په دې برخه کې د طالبانو غوښتنې ته غاړه ږدي. جرمني دوچ ویلي رسنۍ پرون پنځشنبه د سپتمبر 15 د یو راپور له مخې ویلي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری سوداګرۍ خدمات به اعتبار وګڼل شي. یادې رسنۍ دا کړې چې د هغه رسمي سند یوه کاپي ترلاسه کړې چې له مخې یې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت منلی چې ټول قونسلي خدمات د مونیخ په قونسلګرۍ پورې محدود شي، چې دا مهال یاد قونسلي د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ چارې مخته وړي. خودوچ ویلی دغه شان د یاد مکتوب په حواله ویلی د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه غوښتنه نه ده منلې چې د مونیخ قونسلګری دی په ټولي اروپا کې افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي، ځکه په خبره د طالبانو دا غوښتنه د ډیپلوماټیکو اړیکو اړوند د ویانا د 1961 کنوانسیون سره په ټکر کې ده. د دغه آلمانۍ رسنۍ د معلوماتو پر بنسټ د جرمني حکومت د یادې موضوع په اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تخنیکي او فني خبرې اترې هم لرلې دي. د روان سګ میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره اعلان وکړ چې نور له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په اعلامیه کې راغلي وو یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشن قونسلګرۍ خدمتونه وړاندې کول دوی ته د اعتماد وړ دي. په جرمني کې میشت یو شمېر افغانان بیا د یادې موضوع په اړه ویشلي نظرونه لري. د جرمني په برلین ښار کې میشت افغان کډوال عبدالبشیر تاوس وایي د طالبانو له اعلان وروسته دوی له ستونزو سره مخ وو، خو له سیاسي مسایلو ورهاخوا د جرمني حکومت دغه پریکړه چې د منشن قونسلي چارې دوی ته د منلو دي تر یو بریده به د دوی ستونزې راکمې کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خو د افغانانو لپاره ډېره غټه خبر ده. په دې سیده د مونږ سفارت مونږ هویت دلته هر څه کېږي د هغه د افغانستان په پاسپورټ په اساس باندې هلته د مونږ مشکل حل کېږي. په دې سي که د مونږ پاسپورټ ایکسپایر مونږ ته ویزه راکوي، هر ویزه باید درې کاله بعد تمدید شي. بعضې خلک یې دایمي ویزه لري، نو بعضې خلک یې درې کاله یو کاله بعد د هغه پاسپورټ په اساس باندې دوی ته ویزه ورکول کېږي. د دولتو کار سره کوم برخورد طالبان سره کوي، ولې دا ډېره غټه خبره ده.
په جرمني کې یو بل افغان کډوال نصیر احمد بیا په جرمني کې د افغانستان د سفارت او بن قونسلګرۍ د چارو د بې اعتباره ګڼل کېدو پریکړې ناهیلې کړی دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بله شکه په بونو برلین کې د افغانستان سفارت د چارو بې اعتباره کېدل یو ناهیلې کوونکې موضوع ده، او ځینې جنجالونه له ځان سره لري د هغه افغانان لپاره چې په جرمني کې او یا د جرمني په مختلفو ښارونو کې ژوند کوي. یو خو دا ستونزه ده چې افغانان به د ډېر لرې ښارونو څخه ځي د مونیخ ښار ته، او هلته به د خپلو چارو د مختبول لپاره مراجعه کوي. دا له ځان سره د پیسو او د وخت د ضایع کېدو ستونزه لري، او په ډېر شمېر افغانان به دغه مسلې سره مخامخ شي. دوهمه ستونزه د خدمتونو د محدودیت ده، او دا به د دې باعث وګرځي چې افغان مراجعین به د اوږده مهال لپاره هلته انتظار کوي، او چارې به په ډېر کرار او ورو ډول مخته ځي.
د یادولو ده چې جرمني د تیرې اګست میاشتې په 13 نیټه 28 افغان کډوال چې د جرمني چارواکو په خبره په بیلابیلو جرمونو کې ښکېل وو افغانستان ته ډیپورټ کړل. که څه هم تر اوسه په دې تړاو له رسنیو سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي چې دغه کسان د کومې هوکړې له مخې کابل ته استول شوي، خو د کډوالو چارو ځینو څارونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ښایي د پردې تر شا د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په دې تړاو ځینې هوکړې شوي وي.
دوهمه موضوع مو هم له جرمني سره ارتباط لري. له جرمني څخه د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو په غبرګون کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې د جرمني حکومت په دې کار سره په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچن وضعیت له پامه غورځوي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته پر خپله ویبپاڼه لیکلي افغان کډوال هغه هیواد ته لیږل کېږي چې واکمنان یې خلک په عام محضر کې په درو وهي او ښځې له عمومي ژونده لرې کړي دي. په ورته وخت کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال د جرمني د حکومت د دغه اقدام په اړه اندیشمن دي. تفصیل د آبدی سپوږمۍ په راپور کې
وروسته له هغه چې د جرمني حکومت تیره اونۍ 28 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل او د دغه لړۍ پر دوام یې ټینګار وکړ، د بشري حقونو د څار سازمان وایي جرمني په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچ او ناورین له پامه غورځوي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي چې د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو د مستندو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن دی. د ملګرو ملتونو د څار سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې هیڅوک خوندي نه دي، او افغان کډوال داسې یو هیواد ته ستنېږي چې واکمنان یې په عام محضر کې خلک په درو وهي او ښځې یې له عمومي ژوند لرې کړي دي. یاد سازمان وایي افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی هیڅوک افغانستان ته باید ونه لیږل شي. په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې تر اوسه د جرمني حکومت لخوا نه دي منل شوي، هم ازادي راډیو ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل د کډوالو پر وړاندې د جرمني حکومت سخت اقدامات به دوی له ستونزو سره مخ کړي. یوې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د جرمني سخت دریزه سیاست نه یوازې د کډوالو د ایستل کېدو لامل کیږي، بلکې جرمني کې د افغانانو خوندیتوب هم زیانمنوي.
و تغییر جهت نگرش ها در برابر تمام
د افغانانو پر وړاندې چې جرمني کې ژوند کوي د لیدلوري تغییر، کله چې د دوی پر وړاندې لیدلوري بدلیږي د دوی خوندیتوب، ټولنیز ژوند، کار او تحصیل هم زیانمنوي. ممکن دوی ته خدمات او فرصتونه ورنه کړل شي او له نظره وغورځول شي.
حقشان هسته براشون داده نشه، ممکن خیلی نادیده گرفته شوند.
په جرمني کې میشتې یوې بلې افغانې کډوالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په جرمني کې د افغان کډوالو بیرته ستنول دا یوه پیچلی او حساسه موضوع ده، په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او همدارنګه د جدي خطرونو سره مخ دي. د یوې نجلۍ په توګه دا چې اوسمهال زموږ وضعیت ډیر خاص دی، ځکه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په تیرو کلونو کې خورا زیات زیانمن شوی دی.
د بشري حقونو د څار سازمان د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز خبرو ته په اشاره ویلي چې د جرمني حکومت ته باید اوس روښانه شوي وي چې د لنډمهاله سیاسي ګټو لپاره د بشري حقونو ارزښتونه له پامه غورځول یوه بریالۍ او د دفاع وړ تګلاره نه ده. یاد سازمان ټینګار کوي چې هیڅوک باید داسې ځای او هیواد ته ونه استول شي چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونې ګواښ موجود وي، ان که مجرم وي. د افغان او سوري کډوالو لخوا په بریدونو کې د ملکیانو له وژل کېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي د افغانانو په ګډون د جرمي مخینې درلودونکي کډوال له خپل هیواده باسي. وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلي افغانستان کې واک ترلاسه کړ، زرګونه افغانان چې فعالان، ژورنالیستان او د پوهنتونونو استادان پکې شامل وو، جرمني او نورو هیوادونو ته کډوال شول. اوس دا اندېښنې موجودې دي چې له جرمني څخه د افغان کډوالو ستنول به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې د طالبانو د حکومت ځای چارواکو په دغه ولایت کې په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلانو د پریکړه له یوې مشاعرې وروسته کړې چې پکې یو شمېر انتقادي شعرونه ویل شوي وو. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت له خوا د بیان ازادۍ د محدودولو یو بل هڅه په خوست ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو لیکل منع کړي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د خوست ولایت په ورزی سیمه کې د ټن غر په محلنۍ مشاعره کې د یو شمېر شاعرانو له خوا انتقادي شعرونه وویل شول.
تیاره رازی د مشالونو ارمان وکړ په خدای، ملا د بندو مکتبونو ارمان وکړ په خدای.
د ټن غره په مشاعره کې د نجونو د ښوونځیو په حق له انتقادي شعر دی. دا مشاعره د تیرې جمعې په ورځ د وږي په نهمه نیټه شوې وه. د دې مشاعرې یو ګډونوال شاعر چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د ټنګره په مشاعره کې د انجونو خوانځي تشیرونه ویل شو او سره په ګلمن پښتون لپاره غوچت شو د ټول مشاعره ترتیبون کې مور غوښتل شو او ترڅنګ ورسته نو پریکړه دا شو پرتونکو کې چارجو مشاعره کې شعر وایي لړۍ باید د حکومت له مسولینو سره خبر شي او تشیر ورکي غوي به ورته امضا کوي د غي ورسته په مشاعره کې ویل کې چې دا د سانسور اوج ده
هغه د هم چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ولایت شاعرانو ته ویلي د دوی د حکومت خلاف د انتقادي شعرونو لیکونکي او په مشاعر او ادبي ناستو کې ویونکي به مجازات شي
دا هغه شاعر دنی وشه په ژبه